Also, tidlore.
سلامونه ستړي مشي زه فريده سيالمو د هلي پودکاسټ وی بلې برخې ته هرکلی کوم پاروستي او کې په افغانستان کې لزده کړې پاتې جونې د کورنۍ لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي او دغه جونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا چې د پانتون محصله وه لزده کړو ترم محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتلې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي.
ورځو بیخي دقیق مې یاده ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بیخي د مونږ تمه توقع نه وه له پغه ورځ داسې پیښه به کېږي. تقریبا داسې ماسپښین ټایم و، مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې مونږ ته خبر را ورسېده چې خاکي جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه ده کابل ته د ننوتګ یوه لاره د خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ول، او طالبان دننه را دننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر را ورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چارای کې ټول بدخاک چارای نیولې وه کنه. نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سهار کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاکي جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس درسره و، څه فکر درسره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی؟ دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشاد داسې ډېر کمې ولې یا سحساب و، خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دسې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتې به ما خپل شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول، ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سولیز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نجلا جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنې څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلار نه پرېښودلو یاس نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه زرتونه وایي که نه، نو په هغه حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد هغه ورځ، مونږ صنفیانو سره دومره پام اسلا پلک لکه مونږ کې ونیول چې ته وایي چې کلونه مونږ یو بل نه لیدلي په دې ډول. خو بیا مې هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص شو، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې، اسانه زه کمې شولې، خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبانو په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته بله خیر سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیانو سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي، بله ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا مونږ ته هیلي استادانو ډېر راکولې، مونږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته به زمونږ استادانو ډېر هیلي راکول چې نار نه کېږي، مکتب هم خلاص کېږي، دا دا وهغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه وو چې بس یو کال بعد بله خیر زمونږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل پاتني ته ول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم وو. نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمي بېرته بدلېږي، څه وضعیتو سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده.
نجلا جانې په دې راته وایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شي چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو، په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ، زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و، نو ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو مونږ هغه امتحان کې درس مو ویل، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، آمادګي چې کومه مونږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه ویل. بیا زمونږ پوهنتون رئیس ښه و، هغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او دا امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سیمستر زمونږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو آمادګي ویلې وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس آماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پماني دې له صنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پمانیانو مو وکړلې له هغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو مو ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک سره مونږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره، یادګاري مار چې بیا خدای خبر پوهنتون ته کله راځو ټول صنفی را. هماغه داسې تقریبا یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته مونږ بیا لاړو نه.
تجلا جانې، په هغه ورځ کور ته راغلې او کور ته را دننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپلې آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی وروستۍ ورځې وه؟
مونږ ته بیا هم داسې هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې مونږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا وسې ده، او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه، نو ژمی زموږ پوهنتون اکثره رخصت به و، نو هیله راکول یو څه یو څه وخته پورې البته، خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجلا راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق، خو دونه پوهېږم چې زموږ کلی و، او کلي کې هم په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی و، اور سر کې نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچې بول، یو څو پنسلونه بول په پلاستیکي بم ځان سره ځغلول، نو پهله مونږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې. نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه را بهر شو، احمدشاه بابا وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې، او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کې تکړه وې د 12 کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیات او فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته دې زمونږ سلام وي، په یو سم کښې نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې نه پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغه وختونو کښې مونږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه، چې داسې یو هوایي غوندې دوره، نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و، او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت و، هم درسونه به مو ویل.
نجلا، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره یې کراچۍ په سر ځان ته هم چوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي، یا که مکتب نه راووز رخصت شیال ته کراچی پر بولانی خوریا شور نه خود اخلی په دې کارونه کې کم یو کوه
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړه ډوډۍ په مړه هم شروع ال دې بس زت سم په نو مخونه بلګی په نه وړو شپږ نفر بس راو جس کتاب هم کې خو دې کتاب باندې هم شروع واشول نه به ډوډۍ ور سره خورل
او په دې راته وایا مکتب کې ته جن کړه چا سره څوک دی وهلی چا وهلی
د هغه کارونه هغه کانډې کې مونږ یې جن په کې شکار نه کوو کنه خو جنگ د لفظي جنگونو براخلي خو داسې وهلو والا بنې سو وي
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضری وکې یا اتر ټولو خې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړول لکه زمانی امړه شوي او سات ماته اجازه راکړي زلاړه شم دا کار دې کړی
ان ځکه چې زه داسې چلې نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولي زه به خپله په زور مکتب ته تلم که کورنۍ به مې چې ما نو زه به تلم چاشنه غټ کار و کوټ به کار و یا به بل څه مشکل و یا توادونه به ول موږ واودونه ته نه تلو خپل مکتب ته به تلو نو هغه باره کې بیش کوم نه ځکه چې موږ زما خپله ډېر زیات شوق ورسره وم خپل شوق باندې مکتب ته تلم
مکتب کې نقل کړی امتحان کې
یار مکتب دوري نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل ټول مل کم کم به خو ډېر نه
نشلجانې دغه یو لسم او دولسم صنف چې وي په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې امادګي کورسونو ته ځي ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي امادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیاب شي کانکور کې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه و چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیاب شي
دا تقریبا زما نه مشر خور بله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیاب شو بیا زما پلان نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي تقریبا په یوولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلان موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق نو هغه رشته کې مې لږ مطالعه هم کول یو څه اندازه امادګي مې ونیوله خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلات کورنۍ مشکلات له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ حقوق او سیاسي علوم
نجلجانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته وایا تاسو سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې کورنۍ درس په دې برخه کې راضي و
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تلی وم پانتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې بل څه خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندۍ وي خو د خیر وسي بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپل رشته مې مخته یووړم
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو کور کې څوک دې ډېر ملګری و خويندو کې ورونو کې مور پلار کې
مشر خور مې ډېر زیات ملګری و هر خبره دیږي ما سره زما ما مغص ما اندر چې په کوټه کې وکی نو سل نو مور مې باندې په ځم د خبرو په اوریدو بستړی سو پای تاسو نه ډېر غږیږي چې سنستړی کېږي
په څه خبرې کولې دوم ډېرې
بس هغه د خپل سم خبرې کول ما د خپل سم خبرې کول مکتب نه مشراق او ام د سپانتون نه بشراق بس ټول بس هغه په قصې کول ما باندې کول د استادانو په اړه د سفیانو په اړه
اشپزي دې زده
اوس مې زده اوس یې طالبان دورې څخه اوس ګټه ولا
چې ښه په خواله شي
اوریږي
اها هغه چې ټول خراب په فکر کوم ټول پکې تم بل دي چې وبو پکې عموما خلګو نه زیاتېږي خو نه پېږم چې تاسو کوم ډول اوریږي په خواله شي دم پخته خې په خواله شي یا هغه صافي کړي خې په خواله شي
انا څکړې مترو سره دی پخړې خو د پخې په کولای شم خو مخکې لوادنه زما همکارانو او د خیر سی بس خطر خیرات په دلی ولا چې سمرو بو بیت وا چې سمرو بو بیت وانه شي کنه نو اما تر کې پاسه سم مختل منو س هم پکې ماشالله
د لاجانه د مکتب او پانتون دور کې تاسو په کور وای هدف مې د شو ادمو نو کړه خو اندو سره د کار تقسیم کړای وو او څه د کور کې کول
الته صرف جارو نه جارو قسم کدلو ده نور خاص کار مونږ کوځه چې مونږ زکړي پانتون ته تلل نو زیات وخت به مغز زکړي کې بوختل پانتون درسونه سخت ولوبیا هر انسان چې لسر نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، کنه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نورو سره اضافه مطالعات کوي. نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د استادۍ په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادۍ مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د استادۍ کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
استادۍ تقریبا څو څلور پنځه کاله سم استادۍ مو کړله، او مختلف صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم صنف پورې مو استادۍ کړې ده. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، لکه د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات دي څومره شوخ دي څومره ورانکاره اوسي، کنه نو هغوی سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال لسم صنف کې تقریبا ما درس ورکوو هلته هلکانو، نو ما به چې کله دوی څه کارخانګي سبې نه ور راوړې، نو ما به دوی سزا ورکول، زیات وخت نوښتونه به مې رانیول، نو هلکانو به ډېر زیاري کول چې نه هغه دی زموږ وېښتان خرابېږي، اوسه خیر ده اوسه خیر ده، ومې ووهه پلاټ ته مې ووهه، چې هر شی کوي ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، خو وېښتانو سره مې کار مه لر. نو هغه پته ډېر زیات جالب وو چې هلکان په وېښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجله جانې که دا راته ووایه، کله چې پوهنتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پوهنتون ته وتلې څه دې کول؟
د پوهنتون په دوره کې
کله چې پوهنتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پوهنتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پوهنتون ټایم چې و، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې وو چې پوهنتون بند شو، خو موږ هیله لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه په خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ د رشتې اړوند، نو زیات وخت د کتابونو به مې لوستل.
ولې اړ شو چې واده وکړي؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، لکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي، کنه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت مو بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او ته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نشته، کنه کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه وو چې زموږ دا بانه مې راختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات اړ شو چې واده وکړي. نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغړې کېږي، په دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې به بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخته وي. زیات په دې تخفه وم چې زه به بس له واده بیا چې شکو کړه، احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجله جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړې دا مور کړې، خدا چې آنلاین زده کړې وکړي، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
د موږ د پوهنتون درسونه اړوند یا د نور زده کړې؟
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه. ځینې هیوادونه حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسي اعلان کړي. دې نه خبره وي، معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره واروخ په ارتباط کولو مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سمستر شي کوم د آنلاین مخته ویشي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړو او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې، په کور کې ناسته وي، لا واده دې نه وکړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو؟
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات، اکثر هم سوچ کوش دا به څنګه کېږي، دا به هسې کېږي. او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثر استادان نه به پوښتنې کړو، استادان به بیا خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو. خو هغه باره کې لږ یو ساعت زه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نه ګڼه، نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ ستونزه هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صرفیان نه دي احوال لري، هغوی څنګه دي؟ ایا هغوی ودونه کړي که نه؟ لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
ولا اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقش کېدلی ده. زمونږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه صنف زمونږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې، بیخي ځینې هېوادونو کې تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې.
نجلا
ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خواخه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي، انجنو ته دې توصیه څه ده هغوی چې ستا په څیر باندې محرومې شوي دي، په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي؟ فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بل خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه ما درته ویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو هغه زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو انجینر لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته. دلته اوس ما درته ویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې د افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري اول خپله هیله پوره کړي، بعد له هغه که هغه واده کې څه مشکل نشته دی.
نجلا، اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي خلک وایي پاچاهي ده کنه، نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هیڅ دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتونو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې یې پوهنتون مشروع شي، یې پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکل وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، کلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي، خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړې دي چې بیخي ختمېدونکې نه دی. دا څو کاله د نجونو مکتبونه، خو دا دوه کاله تقریبا اوسو پانتونه په همدې حسابونه سه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پوهنتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړم.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نو.
نجلا دا د څونو هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګرۍ حسیني سره خبرې کړې دي.
نجلا زما تر ټولو ښه ملګرې وه، په همدود کې البته ټولو ملګرې مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه، خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نجلا یو شوخ طبعه نجلۍ وه، شوخ طبعه په چوکاټ کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګری مو خفه واده به زاروله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجلا هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتونونه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو د رښتیا هم یو ماشینه پی خواز موږ ژوند کې د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله، ډېر به مو شوق درلود لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلود، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، او یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجلا و هغه ورک شوی ده، هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې ای کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپل هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیلو پاتې سي نو طبعاً هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحاله ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لري پاتې یو، پوهنتون نه لري پاتې یو، او نه شو کولی خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي، نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله و آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي ملما
سلامونه نوریاس نوریم ستاسو کوربه د ازادي ملما منن داسې او څوک دي چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی. په اقتصاد کې لسانس اخیسته او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یو ماستری، او د غرض امنیتی مطالعاتو په برخه کې هم بل ماستری. د ازادي رادیو په ډیرو باسنو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعات په باب هم ورسره ډیر مرکې شوې دي. خای تاسو ډیر لنوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده مرستیالو، او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشاله یم چې په دې مرکز کې تاسو سره یم. زما پوره نوم حکمت الله اعظمي دی، نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو، بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته، نو بیا مې پلار دی بېرته راغلی دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو، او زما تولد کله چې دا وسان کې جنگونه ونو د فامیل می داخلي جنگو لامل د یو ولایت بل ولایت لونه په باګرام کې پیدا شوی او ورسته دا غن فامیل هجرت سره پاکستان ته تللی و دا مېر څه مداوري و دا غن ورسته بیا پرته راغلی په هلمند کې نو خاپوري می په هلمند کې کړی دی ابتدایي مکتب می ورې شروع کړی ورسته کندهار ته او دا کندهار نوم داسې ننګرهار ته د دولسم نه علي لیسنس فارغ شولم ننګرهار کې می اخري کال وویل مې عمر لیسنس فارغ شولم دا غن ورسته په کابل کې اوسېدلم نو په ټولو ولایتونو کې په اکثر ولایتونو کې هم مسافرونه کړی دي هم تحقیقات کړی دي نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جروب نه د هلمند او کندهار نه راسره دي چون چې هلته مې ډېر وخت تېر کړی
ډېر ښه دغه دومره سفرونه له یو ځینې بل ځای ته چې تاسو کډه کوله دا اجباري کډه کولو او کوم نور عوامل یې درلودل
کله چې داخلي جنگونه خو خو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت ته خطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لارسي چې کله ممکن نو بیا ته پاکستان ته مهاجر شو کله چې بیرته راغلی یو په داخل د افغانستان کې چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و کله چې موږ کول د یو ځای نه بل ځای ته یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو ټول په دې باندې موافقه مو وکړله چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سهول کډه مو راوړل کابل ته او ورې تر دې پورې چې کابل اکس سکوت کوي هملته اوسېدلم ټول فامیل سره
د کابل تاسو یادونه وکړله لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ
بله ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون چې یو خصوصي پونتون هلته خپل زده کړې پیل کړلې او په 2015 کال کې زفاری اسلام یو شی باید یادوري وکړم لري چې خپل اکثره تعلیمي پړاو د شی وګورم د دې یو اکثریت کلونه دا چې سوي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم عوام به می کار کوي ما شفه یاد دی کله چې کندهار کې ومن غالبا شپږم وم سنف کې وم ما په شیری سنټر کې کمپیوټر کورسونه شیری سنټر کې الته ما تدریس هم کوي نو یو اونیزه و سپین غر په نامه باندې بیا دی یو کالم درلوده چې ځلاند ستوري په نامه باندې او هغه کې بیا دی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنه درلوده نو پاک کیسه ماغه یو مصیبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وام ښوونکی یم زده کوونکی نو زه ډېر کشر وم او د خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې و په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ څلور بجې درې نیم بجې چې به د دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله بیا به نو کورس ته تللم
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټول کې ځکهونکی ویلای د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کاو اوس چورته ګوري تاسو په اوسنی ژوند کې هغه خواني د کاري تجربې چې ډېر کوچنی والی کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړی کوم اکثر عملی ویني لیدلې مو دي
ساده کانادا ته وایم د دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي تر نورو خپل لمسنه ځوانانو مسولیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل او دا مسولیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسولیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه دغه هغه خوند واخلي هغه معنی درلودی
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخکړه
دقیقا یعنی ما دې د زړه سپورت څخه ډیر لیري وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري وساتيري ته ځي او هغه څخه لیري وساتلم. نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریفیر دی. نو دغه هغه یوازنی منفي نقطه زمینم چې زما په ژوند کې د نورو نور ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپل اولادو ته انتقالوي.
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه زیات شي، خو هغه دا په دې پورې مړه ده چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه ماده وسیږي. نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بلې الحمدلله ما واده کړی دی، دو اولاد لرم. اول اولاد می لورکی ده دریا، د دو نیم کال ده، ډیر هوښیار ډیر زیات پوه انجلۍ ده. او دوم اولاد می تازه پیدا شوی دی، همت نومو پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي. نو دغه دوه اولاد لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته هغه د کابل دورې ته. تاسو وویل چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
نوري صاحب، کله چې ما پوهنتون شروع کوي د هغې نه مخکې یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې او بالخصوص کندهار او روزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره آشنا شولم، نو ډېر دلچسپ وو. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه برخه کې پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اوله ماستر مې پوره کړل. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګي و، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپل ما تیسس لیکئ، د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپل دوم ماستر ما وکړله، هغه هم پوره سکالرشپ و او ماشین زفره ته تللی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب، افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې ملدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې ارامه ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه ارامه پاتې شم، یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دوی موږ ته پناه افر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې وه چې مور پلار یې را سره قبلول از ما پورې چې کوم ورور مې و، نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل. فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده، بیا راغلو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې موږ ناروې ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروې صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کې زه وم، او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېناستم، وزیر وزیر خارجه یم، ما یو خبره ورته وکړل چې هغې راته وویل دا خبره دې ډېره خوښه شوه او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسې ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راسي یا دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلود چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، ارام ژوند وکړي، یو ډېر پخوا مو ده چانس درلود. مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه موږ بېرته کشولو وطن ته. او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي، او ما تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی هر څه له لاسه مو ورکړل، نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره راغلی. مګر د افغانستان مشکلات دي، نو بېرته راځم. همداسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي، مشکلات به ډېریږي، نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلی او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کیدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کیږي؟
زموږ فعالیت، زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپله فوکس پر دې باندې وو چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولای شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ، کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله، هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 1000 طالب بندیان زموږ مخلین پاتې شوي وو. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلن د دوی سره داسې کومک وکولی شي چې د دوی حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی ایله کېږي، دوی بېرته عقده وانخلي او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پوړو چارواکو چې په کابل کې ناست دي، په شمول د ډېرو لوړ پوړو چارواکو، هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی، او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده، ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه عبدالسلام ضعیف، د دې سفیر پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر آغا، د دې یو شورا موږ په دفتر کې درلودل، او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې.
اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړلې وه، آیا دوی پر سولې معتقد دو چې د جنگ نه پرته کولی شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و 2001 نه کرا واخستلای سی نوری صاحب تر 2001 پوری مختلف.
په لومړیو کې د جنگ شدید نه و، له 2006 نه وروسته شدت پیدا کړ. په هغه لومړیو کلونو کې احتمال د دې و چې که چیرې سمه پالیسي غوره شوې وای ممکن جنگ دومره شدت نه وای پیدا کړی. ډېر کارپوهان ډېر په دې نظر باندې دي، خو که راشو په ټوله په کلي توګه باندې عمومی وضعیت چې اوس نن موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوئ چې دا د ډېرو اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان هغه د تېرې شل کلنې دورې واکمنانو؟
نوري صاحب په دې کې شک نشته چې کله چې 2001 حمله کېږي د امریکا راځي یو نوی نظام په افغانستان کې جوړېږي، دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي. یعنې دا تعداد زه فکر کوم په هغه وخت کې له یو نوع د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې آیا طالب باید د بن غونډې ته راسي را نه سي. د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول ملا برادر تر کومه اندازه پورې چې زه په خبروم دی سولې ته لیوال وو، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دوی د امریکا متحدین سول او د نوي دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق دکشي کوله او د عقدې پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایده کړل. دا زه منم په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبیک کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل، په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، خو د جنګ په فکر کې دی. دوی اوس هم تنه سیاسون تور کوي. اگر چې د دوه کې بعد سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو، مګر دا فقط تشوادې وي. نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات شوي دي او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي. یا څوک دې وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دې ووایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکا نه نیولې پخواني مجاهدین، پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چونچې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنگ ودری، د سول د لارې جنگ ودری. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهوران هم ملامتوي، اشرف غني او حامد کرزی، چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی، په دغه موضوعاتو باندې کړی، ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي، جنگ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه په اصطلاح دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو که چېرې موږ جنگ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای، بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدلی. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري، هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي. یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم ډول باندې مخته وړي، د دې سره موافق نه دي یا راضي ځینې نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع کېږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل، یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. په تیره بیا چین ممکن هغه خلا چې د امریکا په نه موجودیت کې رامنځته شوې ده په افغانستان کې ممکن دلډکه کړي. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیم ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دی چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نه شي، دا تر ټولو د دوی هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دی چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریانو دپاره، د دوی د فابریکو دپاره، دوی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ یې دی. چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي، هغه ډېر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي، چې تاسې زما منافع تامین کړي او زه به تاسې ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نوی مشروعیت د دې څخه حاصل کړي، چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځایناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسه دار دی، امریکا هم قرضدار ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپۍ مصرفوي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان دپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان دپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زمي صدر بحث ډېر زیات سیاسي نه شي، په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی داسې لازو سره مخامخ کېږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلېږي، له هغه مثبت نه که سړی پیل کړي خواږه خاطره لري، یعنی خواږه لکه چې خواږه ډېرې دي که څنګه؟
نه نه، افغانانو په ژوند کې متاسفانه خوږې خاطرې چیرې دي؟ خوږې خاطرې ډېرې کمې دي نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو اعظمي صاحب ډېر که داسې بدبین ونه اوسي، له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بیبیمي په دغه هر ډګري چې ما اخیستې ده هغوی ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله شوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده، کله چې دوی پیدا شوي دي دا د یو بهترین موخو څخه و زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تیر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه وراته سخت و. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نه و سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو، او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولی شم چې خپل وطن ته ولاړ شم، وری ژوند وکړم، اولادونه مې وری ژوند وکړي، او په ارامه او اسوده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای شم.
اعظمي صاحب ډېر مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.